په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړۍ او د ازادي میلمه خو پیل د دې ساعت په خبرونو کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافر کرن ډیکر د افغان خزو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د امریکا لخوا د زړور خزو د نړیوال جایزې د ورکول ستاینه کړې او پرون دوشنبه په خپل ایکس پانیا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې اغلی یعقوبی څخه د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د خزو او معلولو افغانانو د ملاتړ لپاره مننه کوي. اغلی ډیکر لیکلی خوشاله ده چې استاسو له کړنو او خدمتونو نه د 2023 میلادي کال د زړورو میرمنو د نړیوال جایزې په مراسمو کې ستاینه وشوه او زیاتوي چې د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ او د ښځو او معلولیت لرونکو افغانانو د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار کولو ته سترګې په لاره ده. بنفشه یعقوبی د یو شمېر هغو ښځو په ډله کې وه چې پرون دوشنبه ورته په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن او د امریکا د ولسمشر میرمنې جل بایډن هم پکې ګډون کړی و د زړورو ښځو جایزې ورکړل شوې. نوموړی چې نابینا ده په 2008 میلادي کال کې له خپل میړه سره په ګډه د رحیا په نوم یو بنسټ ایجاد کړ چې په افغانستان کې نابینایانو ته روزنیز او د پیاوړي کېدو پروګرامونه وړاندې کول. اغلی یعقوبی چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي بیا هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د افغان نجونو د زده کړې د حقونو لپاره فعالیت مخته وړي. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ورسره پلاوی د دوحې د دفاعي صنایعو له نړیوال نندارتون لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې مولوي یعقوب په نندارتون کې تر ګډون مخکې د ګڼو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په ګډه د قطر د امیر له مرستیال شیخ عبدالله بن حمد السانی سره ولیدل. د دې خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. قطر د طالبانو له ملاتړو هیوادونو بلل کیږي او د لویدیز او طالبانو ترمنځ د یو رابط رول لوبوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون د مارچ له 4 تر 6 د لسګونو هیوادونو او شرکتونو په ګډون پیل شوی دی. په دې نندارتون کې همداراسته باندې لس لوی جنګي بیړۍ او بیلابیل پرمختللي وسایل او پوځي سیستمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد په ناامنیو کې هیڅ رول نه لري. د هغه په وینا له دې سره سره زرګونه د ده په وینا بېګناه افغانان په هغه هیواد کې په بند محکوم شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د مولوي عبدالکبیر او د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د آسیا او آرام سمندر حوزو د مشر میرمن کیونګ جونګ او په افغانستان کې د دې دفتر د رئیس لیونارد زولو ترمنځ د لیدنې خبر ورکړ. د نومبر له میاشتې رئیس اسلام آباد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه له 500,000 ډیر کسان افغانستان ته استول شوي دي. دغه بهیر په پیل کې پاکستاني چارواکو تور ولګاوه چې یو شمیر افغانان په دې هیواد کې د حکومتي ځواکونو پر ضد یاغیانو په بریدونو کې لاس لري. همداراز د پاکستان په ګڼو ښارونو کې له هغې ډلې په کراچۍ کې سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بندیان شوي دي. د ایران قضایي ادارې اعلان وکړ چې هغه کس اعدام کړ چې وایي د اسرائیل د ملي استخباراتو د ادارې موساد اجنټ و او تیر کال په اصفهان ښار کې د دفاع وزارت په یو ورکشاپ کې په چاودنه کې لاس درلود. د ایران قضایي ادارې ته نږدې د میزان خبري آژانس راپور له مخې دغه کس پرون دوشنبه اعدام شو. څلور کوردان چې هغوی هم په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن شوي په 13 جنوري میاشت کې اعدام شول. د هنګاو په نوم د بشري حقونو ډله وایي د 5 کسانو هیڅ یو یې هم په عادلانه توګه نه دی محاکمه شوی او له هغوی اعترافونه د شکنجې له لارې اخیستل شوي دي. ویل شوي هغه کس چې پرون اعدام شو د 2019 کال د فبروري له میاشتې وروسته د اسرائیل د ملي استخباراتو د ادارې موساد له اجنټانو سره په تماس کې و. د میزان خبري آژانس راپور له مخې دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 2012 کال کې له قاچاقي لارې ایران ته د 2 بې پیلوټه الوتکو په لیږدولو کې هم مرسته کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بایربوک غواړي چې د اروپایي ټولنې د پراخېدو بهیر چټک شي څو د بوسنیا هرزګوینا او مونتینیګرو په څیر هیوادونه د چین او روسیې له نفوذه وساتل شي. اغلی بایربوک د دوشنبه په ورځ د مونتینیګرو د بهرنیو چارو له وزیر فیلیپ ایوانویچ سره د دې هیواد په پلازمینه کې د کتنې په مهال وویل هر څومره ژر چې موږ په دې جیوپولیټیک وخت کې د اروپایي اتحادیې په توګه پیاوړي شو ښه به وي خو په ورته وخت کې هغې ټینګار وکړ چې پراختیا په خپله هدف ته په خپل هدف نه دی بلکې مخه د اروپا پیاوړتیا ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. مخکې لدې چې د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان په اړه لنډه خبري برخه هم لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر په افغانستان کې د بشري حقونو سیستماتیک نقص د نه منلو وړ بللی او ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. ولکر تورک پرون د مارچ په څلورمه د بشري حقونو شورا 55مې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د ښاغلي تورک له خبرو خپل ملاتړ څرګند کړی دی. تفصیل دی صفي الله ستانیز په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 55مه ناسته کې د نړۍ د غونو هیوادونو په قطار کې چې د ملګرو ملتونو په باور پکې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، یو برخه افغانستان ته ځانګړي شوی و. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک په خپل وینا کې وویل:
ان افغانستان آی ډیپلور continuing
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو پرلپسې او سیستماتیک سرغړونې په ځنګړې توګه د خزو او نجونو د حقوقو هر اړخیز نقض چې هغوی له ټولنیز ژوند متوسطه او عالی زده کړو کار او آزادانه تګ راتګ محرومی کړي د ډیر تاسف وړ بولم. د خزو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې دننه یا دغه هیواد لپاره کار کوي لومړیتوب وي.
ولکر تورک هم دارس د مدني فعالانو او خبريالانو په وړاندې هم د محدودیتونو یادونه وکړه، او دا چې دغه خبره د ښځو د بشري حقونو غړي مدافعان او خبريالان له خپل سره زندانونو کړيږي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل. لاغه وخت رئیس افغان جونې لشپګم ټولګي پرته له خوندزو منا شوی او ورسره د جنونو پرمخت پانتون دروازې هم تړل شوې دي. طالبانو په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې. لدې ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې د چا حق نه دی تر پښو لاندې کړی او د ښځو حقونه د دوی په خبره د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. اخو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ هم د بشري حقونو د عالي کمشنر ولکر تورک له پرونی سرګندونو کلک ملاتړ خولې. ښاغلی بنټ په خپل اکسپاند لیکلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پرمختګ باید د ټولو لپاره مهم وي او لومړیتوب یو ګرځوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تل ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا افغان میرمنې په وسنۍ شرایطو کې د مارچ اتمه د خځو نړیواله ورځ لمانځي؟
چې د یو ښځه هیڅ هغې ته آرامش نه وي په هېڅ ځای کې، نو هغه به څنګه د اتمه مارچ ورځ څنګه هغه تجلیل کوي؟ دا خو یو واضح خبره ده چې نه شي کولی.
کورنۍ څنګه د ښځو ورځې په یاد ده؟
اتم د مارچ کې چا په یاد می خپل غټ نشي استلای. تجلیلولو امکانات خو بيخي نشته. د افغانو ښځو په یو لاس ویل نو ستړلې دي.
د طالبان حکومت اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ مني.
اتم د مارچ مني خو سره کمی مني په کوم کې مني؟ ښځو ته اجازه شته د تحصیل، خزه ته اجازه شته د وظیفه، خزه کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوریدونکو، د خځو نړیوال ورځ د کارګر خځو له غورځنګ څخه چې د 15000 خځو په اعتراضی لاریون کې د کاری ساعتونو د لنډیدلو د خمعاش او د رای د حق غوښتنه کړي و راپایل شو، چې بیا وروسته ملګرو ملتونو هم په 1950 کال کې د یوې نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي. په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محروم شوي دي. د کابل ولایت یا به اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي د طالبان حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې په رسنیو کې یاد کړ، نورې په همدې ورځ هم ښځو ته ارزښت ورنه کړ. د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړي او له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي.
ښځو ته اجازه شته د تحصیل، ښځو ته اجازه شته د وظیفه، ښځې کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟ کله یو ښځه یم، ماته د زغملو وړ نه ده، ځکه زه باید کور کې اوسم، زه باید پخلی وکړم، زه باید جارو وکړم، زه باید بیرون ونه وزم، زه باید د چا غږ ونه اورم، زه باید تیز خبرې ونه کړم، زه باید ونه خاندم، زه باید ځان ته ونه رسیږم. فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي. که ښځو ته اهمیت ولري خو جامعه ته اهمیت نه ورکوي. چې د ښځو ورځ ده، ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي. ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي. کله چې یو ښځه نه شي کولی تحصیل وکړي، یو ښځه نه شي کولی چې وظیفه وکړي، یو ښځه نه شي کولی چې بیرون ووځي، یو ښځه نه شي کولی چې خپل هغه حق وغواړي، نو څنګه ورته ورځ لمانځي؟ په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي؟ د کوم مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړی، زندانی کړی، د خپل هر حقوق هر څه نه بې برخه کړی، هغې رقم ورته لمانځي. ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې، ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وشي کولای خپل هغه حقوق وغواړو، وشي کولای چې په خپل خوښه ژوند وکړو، خپل تحصیل، خپل ژوند ته ادامه ورکړو، خپل هغه پلار رور یا د ژوند همسفر یا خپل اولاد سره اوږه په اوږه یعنی ودرېږو، هغوی ته یو څه ور زده کړو. نو کله چې یو مور ونشي کولای چې خپل زوی ته هغې ته مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونه کړي یا هغه پوه نه کړي چې یعنی چې دا کورنۍ دنده ده یا درس ده یا دا داسې کې یو اولاد راشي مور ته کښېني چې مور دا څنګه ده، یو مور پوه نه شي. نو ته فکر کوي نننی نسل به مو تحصیل کدی، نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي. دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چې اتم د مارچ دی او مونږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو، ځکه ښځې باید آزاد اوسي، نه باید قید اوسي، ځکه دا یې حق ده.
هغو میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره یې په کور کې بندیانې دي، ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسیدونکي چې دا هم خپل نوم نه وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی وو.
کوم ژبه تاسو وایم چې څومره سخته تېرېږي چې نور کالونو کې مونږ ته جیلول، ولې دې کالونو کې چې مونږ د تحصیل او د کار د هر څه د لاس نه ورکړی دي، چې څومره زموږ حقوقونه په اسلام کې راغلي وه، مونږ ټول اوس د لاس نه ورکړی دي. اوس مونږ په دې چې مونږ هر څه د لاس نه ورکړی دي، نو مونږ څنګه دغه ورځ په خوشحالۍ باندې تجلیل وکړو یا د دې ورځې نه مونږ خوشحالۍ او خوند واخلو؟ نشم ویلی چې په کوم ژبه ووایم. نن چې تاسو ماته څنګه زنګ مونږ تاسو نه مصیبه اخلو چې د اتم مارچ نیټه ده چې تاسو مونږ ته مصیبه ورکوئ، زه نن پوه شوم چې د اتم مارچ ورځې دي، چې نن زه پوه شوم. زه د دې نه بالکل خبره نه وم. نور کله 15 ورځې به زه مخکې خبرېدم، ما به خپل آمادګي ټوله نیوله، زما ټول انکارانې